کاله مخکې د بوکو حرام د وسلوالې ډلې لخوا پر یو ښوونځي له حملې وروسته تختول شوې.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم نظریف نظر سرمو پدی خبرونه که هر کله کوم د دلوی پاتویشتمه د افغانستان د سیمیز ورګانونو د خپلواکي ادارې په وړاندیز او د ولسمشر اشرف غنی په منصوري لوګر لغمان کندوز فراه او میدان وردک ولایتونو ته نوی والیان معرفي شول. د سیمیز ورګانونو خپلواکه اداره وی د بادغیس والی انمر خان اساق زی د حلیم فدایی پر ځای د لوګر والی ټاکل شوی دی. د فراب خوانی والی ډاکټر شاه جهان د میدان وردک والی ټاکل شوی. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د کندوز د والی په توګه ټاکل شوی. آصف ننګ چې پخوا د فراه والی وو او د پوهنې وزارت مرستیال وو د لغمان د نوي والی په توګه ټاکل شوی او عبداللطیف ابراهیمی د سمنګانو والی ټاکل شوی دی. تر دې ټاکنو او تبدیلوی وروسته د سمنګان ولی عبدالکریم خدام له دې اعلان سره مخالفت وکړ. د ازادي راډیو ته وویل
نه ما خو کوم هدف شخصي ما نیست که ما خودم داوطلبه وظیفه باشم یا علاقمند از وظیفه باشم. ما طوری که شما در جریان هستین با اساس تفاهمی که بین جمعیت و دولت صورت گرفته با ما اساس با معرفی شدیم. بازده این مسئله که صورت گرفت دیگه مردم هم قوم های ترکمن هم مخالفت خود اعلان کردن و مردم سمنگان هم مخالفت خود اعلان کردن. روی همه اساس ما این نظر شخصی ما نیست، فقط نظر مردم بوده که برای فعلا مخالفت اعلان کردیم و گفتیم که منتظر فیصله مردم و فیصله رهبری جمعیت هستیم.
که څه هم د سمنګان د والي د ستونزه هواره شوه او نوی والي د ولایت ته ورغی، خو وروسته تر دې چې د بلخ والي عطا محمد نور د حکومت دا فیصله رد کړه چې دی له ولایت لرې شي، دا مسله را پیدا شوه. د بلخ والي لا هم پر دې ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت د فیصلې له مخې ارګ دی نشي لرې کولی. دا موضوع له څو میاشتو را په دې خوا پر خپل حال پاتې ده او ښاغلی نور په مزار شریف کې خپل کار مخ ته وړي. د بلخ والي چې ارګ چارګوی استعفا کړي استدلال کوي چې د دل لری کې دوه سره په بلخ ولایت کې امنیتي وضعیت کړکېچن شي. د ازادي په څپو کې د پروګرام په لاله سره د افغانستان په سبات کې د والیانو پر نقش خبري کوو. دوی څنګه کولای شي چې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي؟ نظر سره
بله تشکر آقای شیبر. میهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای طاهر زهیر والی صاحب ولایت بامیان با ما هستن یک برای چند لحظه، همچنان محترم آقای عبدالعلیم فدایی والی اسبق ولایت لوگر رو کوشش میکنیم با تعداد از والی صاحبای دیگر ارتباط برقرار شوه. همیال آقای طاهر زهیر فعلا در خط تلفن هستن. بله آقای فدایی میگن شما هستین، میشنین صدای ما را؟
بله
صدای ما رو میشنوید؟ بله میشنویم. خوش آمدین به برنامه سیب.
تشکر به شما و به تمام شنوندگان رادیوی محترم شما و همچنان کارمندان شما سلام های خود تقدیم می
کنم. فدای صاحب محترم، خبرونه ته شراغلی او کچرت لتا سودا پښتنه وکوسه کله سید سیمیزو د سیمیزو ارګانونو خپلواکي ادارې اعلان وکړ چې تاسو د لوګر ولایت لری شوی یاست. ګومان کوم چې تاسو د په پایل کې دستي د دې هرکلای وکړ، د دې هرکلی اصلي علت څه و؟ آیا تاسو غوښتل چې په حکومت کې بل دنده ترلاسه کړی او کنه ل دې پریکړې سره موافق وي؟
اصلا زه د رئیس د جمهور په یو حکم مقرر شوی یم او په یو حکم لری شوی یم. کله چې زه د عزل او د نصب حکم منم، نو باید عزل حکم هم ومنم او د اساسي قانون پر اساس باندې عزل او نصب د والیانو او لوړپوړو چارواکو دادی ولسمشر صلاحیت ته، حتی په سیاسي توافقنامه چې دی ملي وحدت د حکومت ترمنځ شوی هم ده، هغې کې هم دا صراحت موجود دی چې د اساسي قانون پر بنسټ به دغه تغییر او تبدیل عزل او نصب صورت مومی. نو کله چې یو والی چې هغه دی اجرایه قوی پر راس کې د محلي اداره کې او هغه له قانون نه سرغړونه وکړي، هغه به څرنګه عام وګړي د قانون منلو ته قایل کوي؟ له بل پلوه کله چې زه قانون اساسي نه منم په عمل کې، یوازې په الفاظو کې زه ومنم، نو آیا زه به د سولې لپاره هغه مخالفین چې هغو ته زه اساسي قانون د یو 15 کلنې دورې او د یوې ملي وثیقې په توګه باندې د شرط په توګه باندې وړاندې کوم، هغو ته به زه څرنګه قناعت ورکوم د میز په سر باندې چې تاسو سولې ته راشي او اساسي قانون ومني؟ او دا په داسې حال کې چې ټولو سیاسینو په شمول دي هغو والي صاحبانو چې دا اوس د رئیس جمهور حکم نه مني، ټولو دا خبره کړې ده چې اساسي قانون د سیمې په کچه باندې یو بې سابقه او یو داسې قانون ده چې په سیمه کې دا بل سیال قانون نه لري.
فدای صاحب محترم،
یو والي چې د نظام پر راس کې ده،
بله او بخشی چه خبر موقت کم فیدای سه محترم، که چیر تا ده ملی وحدت پا توافق نامه که ده والیان و ده ازل او نصب پا برخه که وضاحت موجود وی، نول جن والیان مخالفت که وی؟
زه فکر کوم چه اول خو مخالفتون شاید مختلف عوامل ولری، یا خود داده چه دا خلق سیاسی ندی او یاد داد چې دولت او حزب ترمنز فرق نشي کولای. زمونږ یو لوی ستونزه دا ده چې کله نا کله له دولت نه حزب جوړ شي او له حزب نه دولت جوړ شي. نظام چې دی، نظام خپل اصول لري او حزبي اصول متفاوت دي. هغه په نظام کې د هر فکر خلک، د هر ډلې خلک، د هر څوک چې د افغانستان په جغرافیه کې اوسیږي، ولو که ستا مخالف هم وي، هغه ټول به د اساسي قانون او د نورو قوانینو په رڼا کې هغو ته غاړه ږدي. په داسې حال کې چې په تنظیمي برخوردونو او حزبي برخوردونو کې هغه بیا نور قوانین دي، نور طرزالعملونه دي چې هغه خپل ځان ته یو تګلاره لري. او یاد ده چې دغلته د سیاسي امتیازاتو د اخیستلو لپاره لاسو پسې وهي، او یا خو دا ده چې شاید ډېرې ژورې شخصي غوښتنې په دې کې نغښتې وي، ځکه چې په اساسي قانون کې د محلي سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په پالیسۍ کې دا لیکل شوي دي چې یو والي تر درې کلونو وروسته کولای شي چې هغه تغییر و تبدیل شي، لکه نظامی مامورینو کې او په عدلي او قضایي کې. په نورو کې ترفیع، عزل، نصب د مامورینو ذاتي چې کوم قانون دی، طرز العمل د پوهه، هر یو کې د هر سړي مسائل معلوم دي. مثلا یو سړی 15 کلنۍ ته رسیږي، یا 6 کلنۍ ته، یا 35 کلنۍ ته، هغه تقاعد ته سوقیږي، نو هغه به وایي چې زه تقاعد په دې نه منم چې زما حزب باید ومني. دا خو فدایي صاحب دې کې صراحت لري. زه فکر کوم چې بله خطرناکه موضوع تاسو ته وایم، ځکه په سر کې تاسو ورته اشاره وکړله، ځکه دا موضوع ستاسو دا ده چې د والیانو لور په سیاسي ثبات کې. ګورئ، زه یو څه درته وایم چې کله د یوې محلي ادارې چارواکی قانون نه مني، د رئیس جمهور حکم ونه مني، او هغه له نورو لارو نه غواړي چې سیاسي امتیازات ترلاسه کړي، دا په حقیقت کې د نظام د ننه نه د نظام د تضعیف کولو ډېر خطرناکه هڅه ده. او دا داسې معنی لري چې وسلوال مې له سنګر نه نظام تضعیفوي، او دغه رقم مخالفین مې له دفتر نه، نو د دوی ترمنځ
فدایي صاحب محترم، بله،
من سره راځي چې هغه اشتراک د نظام د تضعیف په معنا ده.
بله فدایی صاحب، بسیار تشکر. بازم نوبت برتان میرسال محترم آقای محمد عمر صافی که والی اسبق ولایت قندز بودن، اونا هم با ما هستن. خوش آمدین آقای صافی به برنامه.
تشکر، زنده باشین. سلام با شما و به همکارای برنامه و کسایی که در این برنامه اشتراک کرده باشین. اندای عزیزی برنامه شما.
بله، خب صافی صاحب دی روزا والی صاحب دیگه صاحب بسیار زیاد نام کشیدن، بسیار زیاد مشهور شدن و موضوع روز بیخی تحت الشعاع قرار دادن. یعنی بر ما هم جالب از آقای شیبر که در فیسبوک هم امی لحظه که ما چند اعلان هم ماندیم 60-70 تا کامنت تنها در بخش دری است، در این موضوع بسیار علاقه گرفتن. از اون خاطر صافی صاحب محترمی جار جنجالا سر چی موضوع است، مشکلات در کجاست به نظر شما صاحب؟
به نظر ما این چند نقطه اساسی را باید سرش بحث بکنیم. یکی از مشکلات های عمده که هست او یعنی اعتبار نظام است که متاسفانه از شروع مشکلات بین خود حکومت یعنی کابینه یا دکتر عبدالله و دکتر شبغنی ای ایستا ایستا یک شکل به خود گرفت که یک نوع از الهام شد برای دیگرها که هر کس احساس یعنی خودمانی کنه و کوشش کنه که خود در ایجا مطرح بکنه و یک شکل حکومت مرکزی را تحت سایه قرار بگیره. به نظر ما این کارا وقت میتونه که کنترل شوه که حکومت مرکزی تمام مشکلات درونی خود یک طرف بگذاره و کوشش بکنه که نظام به صورت دقیق و منظم کنترل کرده بتنه. در نظام امنیتی یک چیز است، یک مقوله است که اگر هرگاه پیشک نباشه موش رقص میکنه، یعنی یک در انگلیسی یک چیز است. هر حکومتی که اگر از مرکز به چندین دسته تقسیم شده و هر وحدی به یک کسی ارتباط داشته باشه این طبیعی است که ایتو مشکلات را به وجود میاره.
صافی صاحب محترم او بخشی همدغه موضوع مخ که فدایی صاحب دا توضیح کرده سیده ملی وحدت دا حکومت پا توافق نامی که صراحت موجود ده چه والیان باید د ارگ او د ملی وحدت دا حکومت دا چارواکو لپریکلو سر مخالفتو نکلی، که چرته دست شای وی نو بیا اولی باید مخالفتو شی؟
خو ګوري دغه نظام چې د نظام د چارواکي هر د یو سیستم دی، سیستم چې د زنجیر په شکل یو په یو کډبل القی په څیر سره تړلې وي او دوی یو د بل نه زده کوي. نو کچیر یو ځای کې یو والی سره یو رقم برخورد وشي او د بل والی سره بل رقم برخورد وشي، یو ځای کې یو قسم فضا وي یو بل ځای کې بل قسم، طبیعي ده چې دا تاثیر غورځوي. یعنی من تر اوسه پورې د دې یو اقدام شاهد نه یو چې هغه اقدام د یو خانه یعنی رغونه وکړي په نظام کې او له بل خوا نور ته یو الګو وي چې کچیره د نظام خلاف یا د دې یو حرکت کیږي.
صافی صاحب محترم، صافی صاحب بله او بخښه، صافی صاحب محترم، یعنی ستاسو خبره دې ته اشاره ده چې د بلخ له والی سره له شغل عطا محمد نور سره حکومت یو ډول چلند وکړو او د سمنګان له والی سره بل رنګ، همدا مو موضوع ده مطلب ده؟
نه تنها ده بلکې د نورو والیانو سره هم همدغسې یو چلند شوی دی. مشکل دا ده چې تر یو حده پورې والیان په ساحه کې یعنی څو اړخونه لري ښه حمایت کېږي، بیا بېرته یو وری هغه پرېښودل شي په هغه کې. مثلا زه یو مثال تاسو ته د یو د والیانو در کومه چې د کندوز والی دی، هغه تر یو وخته پورې ډېر ښه د مرکزي حکومت نه حمایه کېدله، بیا یو څو ورځې بعد چې تېره شولې نه پوهېږم چې دلته د مقاماتو زړه یې ووهه که څنګه، دوی هره ورځ به کوشش کوه چې د رئیس جمهور سره یا رئیس اجرایه سره وګوري چا بیا ورته وخت نه ورکوه. نو دلته کې کوشش په داسې کېږي لکه هغه هایرنګ او فایرنګ، هره ورځ هڅه کېږي چې یو سړی نوی راشي، تبدیلي تغییري دغه مسایل یعنی یو سیستماتیک ښه موږ په دې نظام کې نه ګورو. نه علت یې همدا دی چې دا کار کېږي. د عطا په باره کې زه څه وایم چې دلته ملت ته او خلکو ته دوه سواله ډېر متوجه دي چې هغه هېڅ چا ورته حل کړي نه دي. یو سوال دا دی چې که چېرې ښاغلی عطا د افغانستان د حکومت یو قانوني والی وای نو باید ولسمشر نوی غوښته چې دې سره د پټو دروازو د بند دروازو شاته مذاکره کوي. د مذاکره د یو والی سره دا خپل قانون ماتونه ده. نو کچېره بیا دا ستا د قدرت شریک دی، نو بیا نه باید تا داسې یو اختلاف کړی وای چې دا داسې حد ته رارسېدلی وای. نو داسې مسایل خلک په دې فکر کوي چې دلته په نظام کې هر څه سطحي تیریږي، یعنی په عمق د موضوع ته څوک کوشش نه کوي. او
صافي صاحب، دا خو واضح خبره ده چې عطا محمد نور په شمال کې نفوذ لري، جهادي قومندان پاتې شوی دی، کلونه کلونه خپل وسلوال لري. نو حکومت په دغسې حالت کې له دوی سره ګوري، او د افغانستان چارواکي نن سبا له هر والي سره هم په بیل ډول ګوري. همدغه موضوع که چېرته له فدایي صاحب سره شریکه کړو، فدایي صاحب تاسو څه نظر پرې ورکوئ؟
اصلا خبر دی دی چې کله د بلخ محترم والی صاحب چې کله سرپرست وو، او هغه بیرته درې همدغه رئیس جمهور په حکم باندې والی هلته اساسي قانون مطابق او درېیم صلاحیت و، اما کله چې لرې کېږي بیا وایي چې نه، دلته سیاسي توافق باندې باید زه لرې شم. دومه خبره دا ده چې کله چې د بلخ والی مذاکرات شروع کړل، اصلا هغه د ډاکټر صاحب عبدالله چې هغه د نظام ډېره مهمه برخه ده، هغه سره د ده مخالفت و. ویل زه نه غواړم د ده له لارې زه مذاکره وکړم، زه غواړم د جمعیت د اجرایه د رئیس په توګه باندې زه مذاکرات وکړم، نه زه د یو والی په توګه باندې، ځکه هغه د جمعیت اسلامي د اجرایه رئیس هم ده. بل خبره دا ده چې هغه هم د ډاکټر صاحب عبدالله په توافق باندې له رئیس جمهور سره هغه لري شوی ده. بل خبره دا ده چې کچرته د جمعیت موضوعي داود جمعیتی ده، حتی د تخار یو پخوانی خاروال ده، هغه هم جمعیت ته دغه پلار ډېر مهم د جمعیت کمانډان، او حتی هغه د تخار د خاروال هغه په خپله چوکۍ باندې نه پرېږدي. هغه یو د جمعیت یو کس دی چې باید عملي شي. خبره دلته دا ده چې تر ډېره بریده پورې دلته ستونزه د جمعیت داخلي ستونزه ډېره ده. خپله ډاکټر صاحب خپله د بلخ والي ډېر په صراحت وویل چې زما 80% مشکل ډاکټر صاحب عبدالعبدالله ته ده، اما ډاکټر صاحب عبدالعبدالله د قانون په چوکاټ کې هغه خبرې کړې دي. ډاکټر صاحب عبدالله په دې ځای کې قطعا نه ملامت دی، او بلکې هغه وویل چې په خپله باندې وویل چې حکومت باید دغه فیصله تطبیق کړي. دلته ډېره ستونزه د دوی داخلي ده. دلته د انسجام شورا د جمعیت چې د سید نورالله عماد په مشرۍ باندې ده، او هغه د جمعیت اسلامي له بنیانګزارانو او د جهاد په دوره کې د شهید استاد رباني ډېر مهم مرستیال و. یغه هم ویل چې حتی یغه ویل چې صلاح الدین ربانی د جمعیت نور مشر نه دی. هغه بل وایي چې دا اجرایی رئیس په توګه باندې زمونږ د جمعیت نمائندګي نه شي کولای. دا په داسې حال کې ده چې اصلا اصلاحات او همګرایي دا یوازې د جمعیت نمائندګي ډاکټر صاحب عبدالعبدالله نه کوي. اوس خو ډاکټر صاحب عبدالعبدالله د ټول نظام تقریبا دوم کس دی چې نمائندګي کوي، او که چېرته د اصلاحات او همګرایي موضوع شي هلته خو بیا یوازې جمعیت نه ده، هلته خو تقریبا د لسو په شاوخوا کې ډېر مهم نور حزبونه له دوی سره پکې شریک دي. نو کله چې د ملي وحدت دغه توافقنامه جوړه شوله، د ملي وحدت حکومت په خپله باندې یو ائتلافي حکومت ده، او ائتلافي حکومت کې ډاکټر صاحب عبدالله رئیس جمهور دي، رئیس جمهور په توګه باندې ومانو، او ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه د اجرایه رئیس په توګه باندې ومانو. حتی که چېرته سیاسي توافق دومره مهم وای چې اساسي قانون دې تر پښو لاندې شي، او دا چې دوی یوه اصطلاح کاروي چې دا یو توافقي حکومت ده، دا توافقي حکومت نه ده، دا ائتلافي حکومت ده. هلته که د فکر کړی کله چې سیاسي توافقنامه لاسلیک شوله د هغه نه وروسته، ځکه په سیاسي توافقنامه کې دا وه چې رئیس اجرایه به د ولسمشر په امضا او په فرمان باندې مقرریږي، نو هلته که تاسو متوجه شوي یاست د سیاسي توافقنامې نه وروسته ډاکټر صاحب عبدالله هغه د رئیس جمهور له لورې په یو فرمان باندې دوباره مقرر شو، ځکه چې په سیاسي توافقنامه کې دا شی لیکل شوی وو چې هر څه کوو هغه د اساسي قانون سره په تضاد کې نه وي. نو په همدې توګه باندې د لوړ پوړو چارواکو عزل النفس دا دي اساسي قانون او دي سياسي توافقنامي او دي ملي وحدت او دي سياسي اخلاقه چې څومره دي ټول پرناکي کوتل دا د رئیس جمهور صلاحيت ده او مننه دي ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله نه چې هغه واقعا غواړي چې یو قانون مندي په توګه باندې لاش تاسو ما په خبره مخکې پښتنه موکلله چې تا دغه موافقه دي لپاره کې ساتي کوم پوس واده درکړي ما ته دي هیڅ پوس واده نه درکړي ځکه په نظام کې يم کنه يم ځکه دی بانم که دننه یم زه د دې نظام ملاتړ یم نظام ملاتړ په دې کوم چې وزه یو والی پاتې شوی یم زه نه غواړم چې د یو کښتۍ د مشر په توګه باندې کښتۍ په خپله باندې سوری کړم او مسافرم غرق شي او خپل ځان هم غرق کړو نو دغه نظام ملاتړ
تشکر صاحب
او په سیاسي ثبات کې د والیانو نقش دا ډېر اړین ده او زموږ هیله دا ده چې د بلخ والی صاحب ام د اساسي قانون د سیاسي توافقنامې او د سیاسي اخلاقو مظاهره وکي او بل بل په نو خو یزه خپل استعفا ورکړی ده استعفا خو
هاي مشفتای سر بازم
نوبت او نه منځه هم د جمهور صلاحيت
او دلته باید خبر وکړو متاسفانه د بلخ د والی کوم استاذ له موږ سره نشته که چېرته دوی پروګرام اوري کولی شي چې د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي ترڅو خپل دفاع وکړي ځکه چې لکه کوم څرګندونه چې فدای صاحب وکړي نظر سره
بله آقای عمر صافی یک موضوع دیگه هم توجه رو جلب میکنه که محترمه منیره یوسفزاده اخیراً گفت که اداره مستقل ارگان های محل افغانستان یعنی از طرف از اونا صحبت کردن که میگن در انتقال مسئولیت از والی برکنار شده سمنگان به والی جدید هیچ گونه توافق به حزب جمعیت اسلامی صورت نگرفته منتها در عمل میبینیم تا جایی که ما خبر شدیم و والی صاحب سابق سمنگان فعلا معاون شورای عالی صلح مقرر شدن یا تعیین شدن یا نصب شدن از او خاطر ای خود به خود یک قسم دوگانگی وری معلوم میشه حتما یک توافق شده که اونا گفتن خب خیر باشه صاحب این مسائل مثلا در ذهن مردم سوالای مختلف ایجاد میکنه مثلا یکی از شنوندای ما آقای عصیب رازق در فیسبوک نوشته کرده میگه به فکر ما شاید اینا کلش پلان شده باشه این بازی ها که مردم مصروف نگاهداری کنن برای از اینکه از دیگه چیزا نظرشان به دیگه چیزا معطوف بکنن مثلا اقتصاد کشور خراب شده امنیت خراب شده دیگه مسائل خراب شده ای میگن که یک قسم مصروف ساختن مردم است به مسائل روز صافی صاحب تفسیر شما رو در مورد بگیریم
نظر صاحب دې څه سوال دی زه د څه فکر کوم چې موږ یو امیانه مطلب لرو چې وبه د تاسو نه خړېږي هیڅ کله وبه د کتن په واله کې خړې نه راځي نو تاسو نه باید دا یو ډېر مشهور مطلب دی ډېر ځای مطلب دی تر هغه وخت پورې چې موږ یو سالم قوي مدیریت په مرکز کې ونه لرو هیڅ کله به هر طلبه زمونږ مظلوم خلک افغانان او مظلوم خلک به قرباني کېږي تاسو د سمنګانو مسلې ته متوجه شئ چې دیوالی موضوع په سوشل میډیا یا په مطبوعاتو کې څومره یو غټه ناهیلي خلکو ته راښکاره کړې ده چې او د هغې نه علاوه تاسو وضعیت سمنګانو ته وګورئ سمنګان د څلور دېرش ولایتونو کې یو د هغه ولایت نه و چې لږ ستونزه یې درلودله او خلک یې په غریب و خو ډېر آرام او اسوده ژوند درلوده د امنیت له نگاهه مګر اوس سمنګانو کې په هر کوڅه کې تاسو په لسګونو مصالح ناقانونه وسلوال ګوري هغه سلا چې شل کاله پخوا په د ځمکه لاندې خښه او نن راایستل کیږي او هغه آماده باش حالت کې چې زموږ په یو څو دلته مشکل دا دی چې د دې ستونزو د دې سوالونو جوابونه به ملت ته څوک ورکړي یعنی د یو حکومت په حیث ملت ژمن وی باید چاغوی ته امنیت راولي د دې جواب به څوک ورکوي یعنی ناسالمې تصمیمونه خپلمنځي ستونزې که څه هم په اوږد مهال کې به د دوی په اند ژوند لپاره فایده نه کوي ولې د اوس لپاره چې موږ دومره ځورېږي د دې جواب به څوک ورکوي موږ ته د دې جواب څوک ورکوي یعنی شمال زه تاسو ته زه خپله د شمال یم یعنی زه تاسو ته د سترګو لیدلی حال وایم چې دوه درې ورځې یا پنځه ورځې مخکې شمال ته تللی یم شمال د دې یو ځای چې بلخ ته په کله مې نو وصله صاحب خپل صلاح وزیر وی کا والی وی کا څو د صلاح به دلته پرې خودله تاسو به کار ورکوو به غمو په خاطر ګرځیدل یعنی د دې یو ځای چې مونږ د اروپا یا د یو ډیر مسؤوله ولایت تمثیل کوال تاسو هغه ولایت نن زمونږ په دې حالت کې هغه شوی چې په هر کوڅه کې ته ګورې سل نفر مسالې کې ناش
نو په شمال کې خو په او بخښي په مزار شریف کې کوم تغییر نه دی راغلی صافي صاحب، په مزار شریف کې کوم تغییر نه دی راغلی، نو ولې دا حالت شوی؟
قانون وسلوال دی اکټیوي
ولې زیات شوی دی؟ ولې نو هلته خو
میاشتو راځي خو سلګونو اختطاف شوی دی؟
نه نه خو هلته خو چارواکي نه دی لري شوی، هلته خو چارواکي نه دی لري شوی، یعنی هلته خو چارواکي نه دی لري شوی.
امی صافي صاحب،
دا بازی د لوبې تاثیر لري کنه؟ دا لوبې تاثیر لري، لوبې چې په مرکز کې کیږي.
صافي صاحب، امی آقای شیبرم سوال کردن صافي صاحب،
ولې چې ماسته په زړه دې د تذکرې الکترونیکی سره زه موافق نه یم عبدالله، یعنی تر اوسه پورې په ډېرو مسایلو کې د دې اختلافات موجود دي. زما هدف دا دی چې مرکزي حکومت باید خپل اختلافات یو څنډې ته کېږدي، که ښه وي که بد وي، ښه ته ښه ووایي بد ته بد ووایي، د لوبو نه لاس واخلي، د کارګرانو لوبو نه لاس
واخلي. بله صافي صاحب محترم، به تایید خبر شما برازی که تعداد زیاد پیام ها در تلفن اوتومات هم هست که از نارامی ها، از زیاد نارامی ها، ترور، از این قبیل مسائل در ولایت بلخ زیاد حال صحبت میشن. نظر به سابق قسمی که همکار ما آقای شیبر هم گفتن، گرچه در اونجا والی تغییر نکرد، یعنی یک سبب به برازی باشه گفته شده به شکل علمیش، من نظر شما سبب از این چی هست؟ روی از این شما یک ذره فکر بکنین. ما نوبت شنوندار نوبت شنوانده است، برای که شنوانده را کمک فرصت بتیم، سوال های از اون را میاد داشت کنین، ببینیم چی میشه. حالا یک اعلانک کوتا با نوبت شنوانده عزیز ماست.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-12-4501.
بله داشت میرز هم در تا تکرار وم 0909-203-540، بلش میره در 0909-203-545 او نریوالش میره مو در 0020-22-11-24-501. او ریدون که تمخه که و یا و ریدون که پا تلفون که را سره دی از ریب سپو که پروگرام دی میره بانی وکی. آه اسم
کنید
یاد رسولی
بفرمایید.
دا زما نظر داری په والیانو باره کښې، دا مونږ والیان چې دي که نه، دا کوم داسې کوم داسې دا ټول خینت غر دی، دا په زور چوکې ته رسېدلي دي، او دا مونږ اقتصاد په هغه کښې هېڅ رول نه لوبولی د هېواد په اقتصاد کښې، او دوی چې دي دا په زور سره رسېدلي دا ټول افغانانو قاتلان دي، افغانانو په وینو باندې زور ته رسېدلي دي، او داسې د سر نه همدا شروع وي چې یو په دې کښې نه دي، دا په حکومت کښې رول نه لري، او بل چې دا زمونږ په پارلمان وکیلان چې دي، او بل دا ولایتي شورا غړي باید ډېر څه روانې، باید دا هم قطع شي لرې شي.
بله بس تاسو نظر مو واخیست، بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازرې په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم
مهرباني.
شهران صاحب ښه بخیر یې؟
زه شیبر یم او مهرباني روغ جوړ یو ستاسو پوښتنه.
سید شیبر صاحب، زه ملک ورشا جوړې خبرې کوم د ننګرهار د خیمه د ولسوالۍ څخه. زه خدا وایم چې تو خدای دا 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 زه دا وایم چې دا خلکو څنګه نه شرمېږي، اوس کوم په خدای چې ولس تر دغه دوو شونګو راوسی ده، یعنې په دغه جنکیر په وخت کښې د تاسې سره جوړېده، اسنه اوس بیا په والیانو نه جوړېده، په کلمونو سره جوړېږي، تو خدای ده دا ولس څنګه نه شرمېږي دا 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 تو خدای تاسې لي دا ګاونډیانو چې څنګه نه شرمېږي چې تاسې سیالان دي، په هغه وخت کښې چې په 2001 کښې تاسې د ملا عمر حکومت تړم کو تاولو، موږ دغه را حکومت راوړو، داسې راوړو، داسې راوړو، تاسې نن په یوه کلمه نه سره جوړېږي، دا حکومت تاسې راوس، تاسې خدای شرم نه لرئ، نایا نه لرئ.
بله مننه، ستاسو نظر مو واخیست، ستاسو نظر مو
واخیست، اعصاب تانه خراب نه کړئ.
بل اوریدونکو ته به مخه کړو، ازرې په څپو کې پروګرام دی.
بله
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان شما هم کارار تخنیکی را از سلام دارم.
بله اختریزه،
لطف کردین. ما سوالات من توجه آقای فدایی هستند که جنابشان قانون بر خود ماسک تیار کردن خدمت ما کنم، امیدوار هستم که جوابات مرا ارائه بکنن.
بله.
اولی که ماده 4 قانون اساسی افغانستان میگه که حاکمیت به ملت افغانستان تعلق داره به وسیله آرای مستقیم که رئیس جمهور خود را انتخاب میکنن. در اینجا نقص کلی موجود شد که تقلبات وسیع صورت گرفت، بر آرای مردم سر آرای مردم پا گذاشته شد و این ماده قانون اساسی از افغانستان برداشته شد. یکی دوم دیگر در قانون اساسی افغانستان شما ببینید که نظام سیاسی افغانستان نظام ریاستی است. پس این ماده قانونی که شما از این ماسک جور کردین سیاست اجرایی را در این شامل میکنین، این از کجا پیدا شده؟ این خود در قانون اساسی ده که ما وثیقه ملی میدانیم که مطابق اصل از او باید عمل شود. امروز افغانستان اهداف داشتن، قانون اساسی افغانستان با واقعیتش که ما ملت میگیم ملت میشیم، اونو ملت بودن و وحدت ملی ما را قانون اساسی ملاک شد. ما اگر در گرد قانون اساسی امروز در افغانستان موجود بود، ما ملت متحدی بودیم. چرا ماده 22 میگه هر نوع تعویض و امتیاز در بین اقوام افغانستان ممنوع است؟ همه ملت افغانستان چه از زن چه در مقابل قانون حقوق مساوی دارن. ما در اینجا دیگه مشکلی در بین ملت افغانستان موجود نبود. امریکا با داشته های خواسته های تاریخی خودش که با خود داره، امروز قانون اساسی افغانستان را در یک تاق بلند گذاشته و ملت افغانستان را سردرگم ساخته. اگر ما از قانون می بود، قانونیت می بود، یکی از اصول دیگه اساسی قانونی است که بخش مکافات و مجازات داره. کسی که در کار خود اهلیت نداره میشه، کسی که اهل کار است
بله.
مکافات میشه، تشویق میشه. موضوع دیگری هم در قانون اساسی ما جا داده شده که در صورت قانون وجود نداره ما چنگ به اصول اسلامی میزنیم. در قرآن عظیم شان میفرماید ان الذين امنوا ان تؤدوا الامانات الى اهلها. شما زمانی که یک موضوع یک کار را میگیرین، چون همه چیز برای ما و شما در امانت داری از دریجه بنان، امانت را به اهلش باید سپرد، نه به امانت را به کسی که قماش
بله.
بالاخره شما ملا برآمدین.
بله بله
تشکر.
بله اوریدون کتاب واسه. بله بله اوریدون کتاب
تشکر.
بله بله از ریپ سپوت پروگرام دی
محترم شبر صاحب سلامون و احترامات مومن اغلی نظر ستم سلامون و
امام تشکر. خودی
وردگم بنی
شکنه. تشکر آقای وندگ
مهربانی.
نو وکان مشکل شته دي د هر ورګور نه دا سوي ما خپل نظر مونږ نه چې د لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف غني دا ټول بالا کور شروع کړای دی، دا اوس مثال کاخه دی، دا د موږ رهبر دی، موږ مملکت کو په دوب سي بوادارو چې څخه له دایي د مثال دی، دا ولی دی دا مشر دا سره شوای دی لکه کور کې پلور نو پلور چې وو وی ایزوي تا چې دا کور وکړه بعد وکړه کسر ونه وکړه بعد سازو ورته ورکو د مو دا هوسته نه د درنو ملمانو نشیدو تا بعد داسې وته را جوړه کړو چېر څوک سرونه کو دغو اوس داسې جدي عمل وکړو نو دلته وشي دا خو ته که پلور دی پلور چې زوی ته امر وکړو بعد دغو پلور تابې کار وشي دا چې ته ولي ته وایي چې ته نه رشه او ته یو زور ورته وایي یو وایي چې زه دره وسله ولرم یو داسې لدا سرغلونه ده نو څنګه طرحه بعد ملت دوسره کومک وکړو بل شاید مننه.
بله مننه. یو بل اوریدونکی به هم واخلو بیا به نظر صاحب ملمنو ته ورشو.
بله بفرمایئ صاحب.
تاسو پلان کیاس؟
بله
مهربانی.
سلام من اونې چې له احترامات تاسو او مېمنو ته وړاندې کوم.
بله
مهربانی. تاسو رادیو لګولې د خپل اواز بیرته او یغ بیا انعکاس کوي، لطفا تاسو خپل سوال یو څه زر وکړئ ځکه چې وخت هم بیا ډیر نیسي.
مننه کوم. بس راځم سوال ته. بس ان شاء الله اواز به نیم سم شي. او د فرې پرکار سره باندې د کندهار ولایت څخه یم او خوښ مې ده چې مقصد زموږ اولین مر د کندهار والی دی په یوه دستخط پسې راځي په بل دستخط ته نږدې منګر متاسفانه چې د شمالي ولایتو والیان په یوه دستخط باندې حرکت نه کوي چې ولې سیاست څه ده او ولس ټوله خواشنه دي په همدغه ټکي باندې ولې داسې وشي.
بله مننه. ستاسو سوال مو واخیست. بس هغه ته به ورشو.
بله در فیسبوک هم بسیار زیاد سوال ها زیاد است. خمنتها بعدشان اعصابشان خراب است، عجیب و غریب چیزا هم نشته میکنن. منتها از کلشان تشکر. خب سوال یک قسمت سوال با آقای فدایی و خلم راجع بود. آقای فدایی
اگر
بسیار خلاصه خلاصه
هم درلود
بسیار خلاصه خلاصه جواب بدین ولی سیف که اگر باز از ولایت دیگه هم شانس دان خواهد رفت سیف ببرمنزیم.
احترام نظر سیف شبر سیف اصلا امو دوست ما که از جرمنی تماس گرفتن واقعا با اساسی امی تمام مادایی که اونا اشاره کردن، رئیس بی جمهور حق داره که قانون اساسی را تطبیق بکنه و عزل و نصب والیا از صلاحیت از اوناست. اینا در ارتباط به ایجاد ریاست اجرایی در خود اساسی قانون درج است که تشکیلات جدید، ایجاد تشکیلات جدید از صلاحیت های رئیس بی جمهور است. البته تنها چیزی که دو آمده دو توافقنامه سیاسی که دو همون نام جان کیرم که دو یاد شد، او موضوع صدر اعظم بود که او باز توافق کردن، اما مشروط بر این که بخاطر امو یک جرگه قانون اساسی خواسته شوه و دو جا او موضوع بحث شوه که او هم بنابازی که نه در زمان کرزی سه و نه فعلا امو تمام اعضای لوی جرگه مکمل نیست، شورای ولسوالی و شورای دیگه شورایی که باید می بود که لوی جرگه را می خواستن، به او خاطر او قطعا مغایرت به چی نداره. چیزی که مغایرت داره مخالفت با نظام، مخالفت با احکام رئیس بی جمهور و رئیس بی اجرایه و حتی امو آیتی که مولامو دوست ما خان در اوجه بصراحت ایرم میگه که شما از خدا رسول و از اولی الامر اطاعت بکنین. دیگه نظر سبی جم سر ما رو نگویی که ما ملا برامدم، اما موضوعی مهی است که آتی الله و آتی رسول ما تو رو گفته نمیتانیم که ما تنها یک جزی آیت را قبول بکنیم جزی دیگهش را قبول نکنیم. موضوع دیگه ای را ما میخواییم که سرش بحث بکنم که ما متاسفانه ایجا بعضی ما که همی خورد بودیم کسلا بودیم میگم شیشک آمد بلا آمد، اما تعیز لازه که ما 45 ساله شدیم نه قواره شیشک دیدم نه بلا را دیدم. اصلا این یک امو به شکل یک مرضی فوبیایی این توسط بعضی کسا که علا بحران است، توتیه است، توتیه ارگ است، توتیه شورای امنیت ملی است والا فلانه متنفیز از اگه ای طرف شد دنیا چپا میشه. ما برتان بصراحت میگم از مو تجاربی که در جامعه مدنی دارم، تجاربی که در ولایت ها دارم، تجاربی که در بین مردم دارم، ما بین متنفیز و عدم مشهور باید با یک فرق قائل شویم. دو با خدا قسم اگه یک برگ هم شور بخوره، اگر هر والی هر وزیر و هر کسی دیگه برطرف میشه، چرا که قوای امنیتی ما و نظام ما الحمدلله در 15 سال
صدای سه محترم
رسیده که جلوی
صدای سه محترم
میگه صدای سه محترم
بله.
چیزی که خطرناک است، چیزی که خطرناک است همون رو میخوایم بگیم
بله.
که همچو مواقف به نفع دشمن است، به نفع نظام و نه به نفع امی اشخاص.
صدای سه تاسو هستید که چرته والی لریشی هیچ تغییر نرازی او لکه څنګه چې مداوس ویل نو که موضوع هم داسې وي ولی حکومت جدي اقدام نه کوي؟
اصلا متاسفانه یو خبره ده چې ځینې کله کله نه کله نه کله دغه سوشل میډیا کې مثلا ځینې موضوعات یادې شوي دي چې د سمنګان دی والی سره توافق شوی، تر کومه چې زه خبر یم قطعا توافق نه ده شوی، یو زه دقیق خبر یم. یا مثلا د بدخشان دی والی په اړه باندې خبر راغله چې هغه هغه نه مني، دا هغه هم عزل خپل نه مني، هغه رسما مکتوب لیږلی چې دا خبره ما نه ده کړې په مسود یا چې دا افواهات دي. یا مثلا د تخار د شاروال په اړه باندې راغله، دا ټول افواهات دي. یوازینی موضوع چې د حکم د تطبیق موضوع ده هغه چې تر څو د جمعیت داخلي مشکلات موضوع ده چې هغه په خپل کې هم د جمعیت په رهبری باندې او هم دلته هغه ناراضایتي خي له رئیس به اجرایه نه جناب محترم والی صاحب بلخ. نو د دې وجه نه حکومت هم احتیاط کوي چې د هغوی هغه خپل مشکلات حل شي، ځکه حکومت نه غواړي چې د دوی داخلي بحران هم هغه داسې تلقي شي چې ګواکې دا یو ملي بحران ده. زه فکر کوم چې دولت به بالاخره دا تطبیقوي، وخت ورته ورکوي، وخت یې ورته ورکړی دی. خو زه په صراحت وایم چې کله کله زموږ خارجي مطبوعات او ځینې خارجي دوستان هم هغه دغسې مشورې ورکوي، د کله چې دا سیاسي توافق هم جوړېده مشوره ځینو خارجیانو دا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې کمپاین کوم ما ته معلومه ده چې که توافق ونه شي دغه لختي به لوینو اوبی جوړ شي. زه وایم څوک چې بلند منزلونه لري، څوک چې سترې ودانۍ لري، څوک چې په شش محل کې اوسېږي هغه په خدای کې بحران جوړولای شي. بحران غریب دیقان هغه پټي کې هغه بیکاره هغه محروم طبقه بحران جوړولای شي. چاغ سړی د قدرت سړی هغه چې په واک کې وي هغه بحران نشي جوړولای ځکه هغه په دې نشي جوړولای چې هغه په بحران کې اوله په خپله باندې دی زوب کېږي. دا صرف موږ ته مغه د شیشکو د بلاګانو غوندې سوشل میډیا ځینې اشخاص موږ ته متنفذ معرفي کړي دي هغه په داسې حال کې چې هغه یوازې مشهور
نو فدای صاحب تاسو وبخښئ څه پیشګویي کوي چې تر څومره مودې پورې به د والیانو مشکلات حل شي؟ فرضاً د بلخ د ولایت مسله به څه پیشګویي کولی شئ چې په څومره وخت کې ممکن هوار شي؟
زه فکر کوم چې زه تر کومه چې زه پوهېږم دا به بالاخره د قانون له لارې حلېږي او قانون صراحت لري دا به تطبیقېږي. خو مسله دا ده چې دې ته زمونږ ځینې بهرني دوستان هم متاسفانه زه ووایم ډېر زیات په دې اړه باندې مخلص نه دي. یو طرف ته یو رقم خبره کوي بلته بلته بل ډول خبره کوي. زمونږ هیله دا ده چې هغوی هم په دې اړه باندې یو ډېر واضح او څرګند دریځ ونیسي ځکه چې د دې نظام خارجي ملاتړ هم ډېر اړین دی. زمونږ د امنیتي قواوو ملاتړ هم
فدای صاحب محترم یک لحظه که به ما اجازه بدین صاحب که ببخشیم بازم به شما نوبت میرسه برای اینکه تلفن صافی صاحب قطعش باز قطع نشه. آقای صافی سوال قبلی را و سوالات شنوندارم کلش در نظر گرفته جواب بتین خوش میشیم منتهی از خلاصه خوش میشیم صاحب بفرمایید.
خب زه په دې نظر ما چې باید د حکومت منیول تر والیانو او هر څوک چې د افغانستان بچای وی او په افغانستان په حکومت کې یا د حکومت نه بیرون وی دوی باید د اس پیدا کی چې د دوی غستونزې لانجې د سیاسي بحران تورل د وضعیت دا په ټوله کې د دې قرباني عام وګړي دي او عام خلک د دې قرباني کیږي. او حکومت نه دا غوښتنه ده چې اوس ډېر یو ښه فرصت دی دغه ښه فرصتونه چې موږ د پاکستان په مقابل کې د نورو په مقابل کې د صلح لپاره د زمینې برابر دا ټول فرصتونه باید نادیده ونه ګورو. زه باید کار واخلي او افغانستان حکومت باید هغه سیاسي لوبې چې دی په مخ بیا د راتلونکي انتخاباتو لپاره باید لږ څه د دغه ولس باندې زړه درته هم یعنی مدیده ونه نیسي. داسې یو کار وشي چې لکه نور نظامونه یا نور مملکتونه چې دې ته قرباني ته حاضرېږي قرباني ورکوي که د دوی لږ څه ستونزه پکې وي یعنې د دوی نه د سیاسي قدرت کمیږي ولې یو لږ سبب پورې باید دوی د مصلحت نه کار واخلي. دا افغانستان د مصلحت نه بغیر هیڅ امکان نه لري چې جوړ شي. تاسې وګورئ زه دغه د فدای صاحب خبرو ته زه بېرته راځم. صاحب وویل چې دغه د پور نفوذ او د مشهور نفوذي او د مشهور کسانو په مابین کې فرق دی. مونږ هم همدا وایي ملت هم همدا وایي. نو بیا ولې حکومت یا حکومت د فدایي صاحب قدر عقل نه لري یا سیاسي شعور نه لري او یا دا چې په دا دومره عظمت باندې حکومت کوم بل څه غواړي یعنې بل څه غواړي چې زمونږ نو په دې خاطر باندې تاسو ګورئ اقتصاد مونږ کوم رسیدلی تعصب په دې افغانستان کې کم حد ته رسیدلی نور بېوزلۍ یعنې دومره ستونزو سره خلک یعنې مخامخ دي چې یعنې حکومت په کار دی دغسې یو ښه تحلیل ولري او کوشش وکړي چې دغه ستونزې څنګه بغیر د یو ملي اجماع نه بغیر د دې نه چې مونږ د ټولو اقوامو یو نظر یو متحد یو نظام جوړ
صافی صاحب وبخشئ یعنی تاسو د بل نظام د جوړېدو وړاندیز لري دلته؟
نه زه وایم چې همدغه نظام باید په دې کښېني. تاسو د درې ورځې مخکې د ډاکټر صاحب عبدالله او د اشرف غني بیا د شاهد وي تاسو د سمنګانو کې د وړو پوزه جوړه شوې ده. نور اوس هم دوه معاونین دي هلته معاونین بېګاه شپه هم اختار ورکړی دی په مطبوعاتو کښې تاسو ولیدله کماندانان اختار ورکي معاونین اختار ورکي جنرالان اختار ورکي یعنې دا حکومت به بالاخره کومه خوا ځي کوم ځای ته مونږ ځو مونږ خو د یو
ملت یعنې باید څه وشي. صافی صاحب دلته سوال دی آیا په والیانو او په چارواکو باندې باید مرکزی حکومت یا د کابل حکومت په کابل کې دا باید فشار وبخشئ زما سوال دا دی آیا په دوی باندې لزور کار واخلي سوال صرف لاند جواب
زما زما هدف دا دی چې اول اول کار باید دا وشي چې هغه تاسو خړی دې ته باید جواب
نه نه هغه هغه عمومي خبره ده صافی صاحب صافی صاحب محترم صافی صاحب محترم نه صافی صاحب محترم
مشکل زه رازم
نه نه کتا سولند کتا سولند جواب راکې کتا سولند جواب راکې دا ټول پښتنې بهل سي آیا حکومت له زور کار واخلي نه حکومت له زور کار واخلي یو ټکی کې جواب لطفا حکومت له زور کار واخلي
افغانستان حکومت دی اول ثابت کی خلکو ته دوی متحد دي
نه نه هغه عمومي خبره ده صافی صاحب محترم عمومي خبره ده فکر کوم
دوهم دوهم چې د افغانستان حکومت کوم دې به د نرغه ودرېږي په سیاست کې یو یو اصول دی چې سیاستمدار باید د شیر غوندې زړه ولري او که ضرورت شي باید د ګیدړې غوندې یو ګریز هم باید وکړي نو که دی ما مونږ خو هېڅ ونه لیدل چې څه وخت دی ګیدړې دی څه وخت شیر یعنی مشکل ده چې حکومت
او نه د هلار ایده له خطر چې د خبرونې ډیر کم وخت پاتې دی د هلار باندې باید نظر سب خبري وکړو کنه صافی صاحب صافی صاحب پولاندو باندې حکومت د والیانو په برخه کې لزور کار واخلي
بیا هم د توایم بیا هم د توایم حکومت هغه وخت د زور کار غشته شي چې حکومت
نه دا انده سوال بل فدای صاحب څخه وکړه فدای صاحب فدای صاحب محترم فدای صاحب محترم فدای صاحب محترم تاسو څه نظر ورکوئ چې حکومت له زور حکومت له زور کار واخلي بله
ما هدف دا دی چې دوی باید یو لا
مهرباني
خبره دا ده چې یو دیوالیانو دغه نه منلو یو شی مطلق ثابت کړي چې چې په افغانستان کې کار سره چې فدرالي نظام خبرې کوي هغه مطلق ناکام دی ځکه چې ریاستي نظام کې دا حال وي نو فدرالي نظام خو مطلق یو ناکام نظام ده او دا څنګه حل شي د دې حل یوازې یوازې دا لار ده په قانون کې صراحت لري چې څوک د رئیس جمهور له حکم نه تمرد کوي باید په معنی عاجل قانون تطبیق شي دلته د زور خبره نه ده دلته د قانون د تطبیق خبره ده
فدای صاحب نو قانون ولې فدای صاحب فدای صاحب محترم ستاسو له خبرو دا معلومه شوه چې فرضاً د بلخ والی قانون ته غاړه نشتی نو حکومت ولې قانون نه تطبیقوي ولې عاجل نه تطبیقوي
خبره دا ده چې افغانستان کې چې صافی صاحب مرتویل د قانون سره یو موقتی مصلحت نظر کینی ولر حضور تر ته پر ډاډ در کوم چې بل اخر دا حکم به تطبیقیږي او محاکم به په دې اړه باندې خپل اجراءات کوي ځکه کدا کارونه کی کدا کارونه کی په افغانستان کې دی بیا له هیڅ کس نه دی قانون دی اطاعت او دی قانون مندي توقع نه لري او دا کار نظام کوي او د افغانستان امن ریوالو دخالت په دې قضایاو کې او هم په نظام کې دینونه مختلف جناحونه دی یو موقتی مصلحت باندې یو سره یو اتفاق لري بغیر د غنه اخیرنۍ لار کچیر ته دی ته غاړه کېږي د هغه د چې قانون به تطبیقیږي او بل اخر قانون کې چې تو صراحت دا هغه به پایلوي او زه فکر نه کوم چې تر ډیره پوری دا موضوع پاتې شي
خب متاسفانه آقای عمر صافی تلفونش باز قطع شد حالا به پایان پروگرام هم نزدیک شدیم از او خاطر دوباره اگر وصل شد و خوب اگر نشه خیر باشه ازشان معذرت میخواییم منتها فدایی صاحب اصلا امی روی معیارها باید گپ زده شد مثلا جمعیت اسلامی از یک طرف دعوا و جنجال داره که در اونجا من چوکی من نیست و در اونجا من ولایت الان نمیتم منتها در عمل در خود دولت بیخی شریک است یعنی اتر یک چیز خونمیش هم در عین وقت آدم در حکومت باشه و هم در عین وقت مخالف حکومت باشه او در شرایط که امنیت هم چندان خوب نیست و هم در دنیا و در منطقه سیاست های نو ظهور کرده و در او باید افغانستان نقش فعال بازی بکنند در ایتر یک شرایط بیتفاقی و از هر طرف یک صدا برآمدن شما را کسی جدی نمیگیره نه پاکستان جدی میگیره نه دنیا جدی میگیره و نه مخالفین شما میان میگن در بین خود جور نمیان خب باشد یک دو روز با چپا خواهد شد و کتزی ها چرا آدم صلح بکنه ایف نام بابی آدم نیست که امرای از نا صلح بکنند یک چیز خواهد بکن از او خاطر فدایی سیف چی باید شد و رای حل چی از پیشنهاد کنین سیف
رای حل امی است که ما پیشتر هم گفتم که یک چیزی که در قانون اساسی، در توافق سیاسی، در اخلاق سیاسی و حتی در اسلام در همی رابطه صراحت وجود داره، امور ما قبول کنیم در عمل. اگه قبول نمی کنیم، ارگانای عدلی و قضایی در این راسته مکلف است که همی حکم رئیس جمهور را تطبیق بکنه. هیچ نوع جنجال، حتی جنجال بین بسط جمعیت هم نیست. ما برتان بصراحت میتونم تمام جمعیت مخالف امی موضوع نیست. در بین جمعیت جنای بسیار کوچکی که برهبری والی صاحب بلخ است، غیر از او صلاح الدین ربانی هم فعلا برحال وزیر خارجه است، جناب دکتر صاحب عبدالعبدالله یکی از پای مهمترین نه تنها از جمعیت، از مکمل یک تیم اصلاحات و همگرایی که دغه احزاب است ازمو هست، و از او طرف سید الله عماد که او یک بخش بسیار مهمی جمعیت را چی میکنه. این تنها موضوعی بسیار زیاد، اگر کسی دوستایی که اونا نیستن کاش که می بودن، اخلاقا من نمیخوایم بیشتر در غیاب جناب والی صاحب بلخ ما زیاد گپ بزنم، اما دوستش دارم، باید اونا اگر میخواید که در آینده قسمی گفته بود که ما برای ریاست جمهوری کاندید میشم، اگر میخواید که در اوجا اینا به حیث یک کاندید قانونمند و یک کاندید دموکرات و یک کاندیدی که آرای مردم داشته باشه، با توافق سیاسی، با اساس قانون، با اخلاق سیاسی و همچنان با حکم اسلام اطاعت بکنه و شریفانه استعفای خود را که داده امور قبول کنه و از قدرت کنار بره و بیای مردواری امو اپوزیسیون خود را بسازه و و و و از دریز و از تیج اپوزیسیون سیاست خود را به پیش ببره.
بله مننه فدای صاحب. البته بیا هم باید یادونه وکړو چې د بلخ د والی کوم استازی په خبرونه کې را سره نشته چې خپل نظر وړاندې کړي. په البته د ازادي رادیو په تیرو خبرونه کې مو یو وخت نظر صاحب سره همدغه د بلخ د والی په مسله باندې خبرې کړې وي، او د شاغلی عطا استازی هم په خبرونه کې برخه اخیستې او خپل دلایل وړاندې کړي وو. فیسبوک ته به اشاره وکړم، له هغو دوستانو چې د فیسبوک له لارې پیغامونه راستولې دي مننه کوم. سیف الله امید پیغام راستولی دی، احمد کمال، هارون خان، عبدالصمد کټوازی، د شایسته پغمان په مستعار نوم باندې به هم د دې مستعار نوم یادونه به هم وکړم چې یو څه ناسمه خبره یې کړې ده، او شمس لوانګ، محمد امین احمدزی، او افغان سولمن افغان هم پیغام راستولې. له ټولو مننه کوم. وخت اجازه نه راکوي چې دغه خلکو پیغامونه هم شریک کو او په خبرونه کې
د سفیر هم بسیار پیغام هست. بله. و بسیاری شان سلام گفته، کسایی که سلام گفتن ازشان تشکر، و تفسیرتان بعضی سوالاتان هم غیر مستقیم یا مستقیم تر کردیم. متاسفانه کل نام بگیریم 60 70 نام است، وخت هم نمیرسه.
البته دا یادونه وکړو چې د ازادي په صفو کې د پروګرام په بل ساعت کې د روسي او پاکستان پر اړیکو خبرې کو چې څنګه دا اړیکې سره نږدې شوې دي، او په افغانستان به تاثیرات څه وي. په هغه خبرونه کې هم تاسو کولی شئ چې د فیسبوک له لارې موږ ته پیغامونه راوستوي، او تر
څو تاسو بعد از خبرونه
البته له خبرونو وروسته خو په تقریبا یو د خلکو
از میهمانای ما تشکر کنیم. د یک دقیقه از خود آقای عبدالحلیم فدایی که سابق والی ولایت لوګر بودن، از اشتراکشان یک جان تشکر، و همچنان از آقای محمد عمر صافی که آنها سابق والی بودن در قندوز، و از اونام تشکر. منتها والی های فعال ما اینا هیچ نخواستن که صحبت کنن، از اونام تشکر. مثلا آقای عبدالحلیم، ببخشید آقای ظاهر وحدت، والی صاحب سرپل، گفتن ما چیز گفتنی ندارم، اشتراک نکردن در برنامه، با وجود که به ما خبر دادن که اشتراک میکنن. همچنان والی صاحب بامیان آقای طاهر زهیر وام گفته بودن یک 15 دقیقه بر ما وقت جدا میکنن، متاسفانه تلفنای از وام جواب ندادن. به هر حال از کسا والی های اسبق بسیار زیاد تشکر. بله. حال خدا کنه کلشان والی های اسبق شوه که باز ما بتانیم کتشان صحبت کنیم.
البته فدایی صاحبه که منانه که وزه که چکله کلا در لوگر والی هم مهار وقتی
نور هم که والی اسبق شوه صحبت میکنیم. کت والی صاحبه خب ما دعا میکنیم کلش اسبق شوه که یک ذره پروگرامای ما جالب شوه. چطور آقای فدایی؟ بسیار زیاد تشکر.
دیر منانه فدایی صاحب.
بله،
حالا وقت خبرونه وقت ورسیدو. د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه لرو او